مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیم بجا ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کله وایو. په روانه غړې کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو. ونیزه خبرونه جمهوریت د روانې غړې په دوه مینه مای کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړ نه وو.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. افغان حکومت د پاکستان پوځ هغه ادارت کړی چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکی له افغانستان ورغلیو. د خیبر پښتونخوا حکومت له پوهنتونونو سره د پولیسو پوستو جوړولو پریکړه کړې او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د توغندیو ازموینو پر سر د تازه بندیزونو ملاتړ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. افغان حکومت ویلي نه یې کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټنځایونه برابر کړي. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خپور سوي بیان کې راغلی د پاکستان پوځ ویان جنرال اسیم باجوا هغه څرګندونې بې بنسټ دي چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید کوونکی له افغانستان ورغلیو. د افغان حکومت بیان زیاتوي د چارسدي پر پوهنتون د برید غندنه کوي او بیا تکراروي چې وسلوال ښه او بد نه لري، نو دواړه هیوادونه یې باید ګډه پر ضد مبارزه وکړي. تیر مازدیګر د پاکستان پوځ اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر جنرال اسیم باجوا پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په یو بیان کې ویلي وو د دوی پلټنې ښیي چې د تیری کې طالبان پاکستان وسلوال له افغانستانه پر باچا خان پوهنتون د چهارشنبې د یا د شروع د ورځې برید تنظیم کړی. بیان زیاتوي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمپل سره پر ټلیفون خبرې کړې او له هغوی د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د کراچي پولیسو ترهګري مخنیوي څانګې د القاعدې او لشکري جنگوي ډلو درو کمانډانانو نیولو دا وکړې. د دې څانګې مشر علي رضا تیر ماښام خبریالان ته وویل د القاعدې دوه کمانډانان محمد ارشاد او کریم محسن او د لشکري جنگوي ډلې کریم محمد اکرام نومیږي. علی رضا زیاته کړه چې نیول سویو کسانو د شار پر شهرای فیصل پر یو مهمه ودانۍ د برید پلان جوړ کړی وو. هلته د رینجر ځواک چارواکي وایي دوی هم تیر ورځ د شار په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال تر لسو زیات مشکوک وسلوال نیولی دی. وسلوالو ډلو د پولیسو او رینجرو داوو په اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې د وسلوالو په ډزو کې د ځانګړو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي دي. د پېښور پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل حمله نن سهار د یکتوت په رشید ګړی څلور لاره کې شوي. دوی ویل وژل شوي پولیسان د مردانول د برید زموري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دي ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خپور سوي بیانګانی بیان کې راغلي پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته تیر مازدیګر د پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پوهنتونونو لپاره د پولیسو ځانګړو پوستو جوړولو پریکړه وشوه. بیان زیاتوي صوبایي حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په اسلام آباد او کراچۍ کې د اف سي ځواک ځای پر ځای سوي سرتیر د خیبر پښتونخوا ته ستانه کړي چې په صوبه کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې پر یو دوکان د توغندي لګیدو په پیښه کې درې افغانان وژل شوي او یو ژوبل دی. په وڼه کې یو استخباراتي چارواکي او د انګور اډې اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل تیر ماس پښین د ډیورنډ لکرشي هغې خوا څخه دوه توغندي وورول سو چې پکې پر یو دوکان ولګېدل. خو په سیمه کې د میشتو طالبانو یوې ډلې ویلي حمله دوی د جنوبي وزیرستان له خاورې کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغی خبری رسمی نیټه باید زر وټاکل سي. نوموړی تیر ورځ د سویټزرلینډ په ډیوس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایډن سره د غونډې پر مهال ویل په افغانستان کې رواني حملې باید بند سي. د پاکستان دولتي خبری اژانس اے پی پی بیګا لیکلي په غونډه کې نواز شریف ویلي د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړل دي. ټاکل شوی چې د فروری پر شپږمه د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي له طالبانو سره د روغې جوړې بیا پیلولو په اړه دریمه غونډه وکړي. ملګری ملتونه وایي په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو په مخه مهمې خبرې شایي یو څه ورځې وځنډېږي، ځکه چې هغه لانجه یا کومې اپوزیشن ډلې به په خبرو کې برخه اخلي ژوره سوې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستورا یوې ویاندې تیر مازیګر وویل امکان دی چې د جنوري پر 15مه په جنیوا کې د خبرو پیل ټاکلې نیټه تیره سي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ځینو ایرانیو وګړو او کمپنیو د واشنگتن تازه لګول سوی بندیزونو دفاع کړي. نوموړی تیر ورځ د سویټزرلینډ په ډیویس کې نړیوال اقتصادي فورم ته تر وینا وروسته ویل ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې ده.
We've made it very clear that we use sanctions when we think they are appropriate.
موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي. د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولای شي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو.
تر کېری مخکې د ایرانی سیال جواد ظریف په خپل وینا کې پر امریکایي بندیزونو انتقاد کړی او د توغندوی ازموینې قانوني بللې وي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به لمشال ریډیو اوري.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.80 روپۍ او په 29.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.40 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې 1 او 3 او کوټه کې به کم نه کم منفی 15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو درکو د مشال لړینو خبرونه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال لړیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashallaradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. افغان حکومت د پاکستان فوج هغه اېدا ناسم بللې چې ګواکې پر باچا خان په هنتون ابرید کوونکې له افغانستانه ورغلی ول. پر باچا خان پوهنتون د کیمستری کې د کیمستری استاد د خپلو شاګردانو او ملګرو او ژغورلو لپاره په وسلوالو ډزې وکړې او وروستو په خپل هم وژل شو. رور یې وای
چې ماشوم ټي وی ګلاو کو هغه باندې بس لومبې د نوم هغه ټیم بس لیکلی و چې پروفیسر ډاکټر حامد شهید شوی دی.
افغان انځورګر حامد الله ارباب وای د خپل هنر له لارې د سولې پیغام خپروي.
یو د امن او د سولې او هغه کوم وسایل چې موږ د خدمت لپاره استعمالو هغه پیغام باغې ته ورسېږي.
او د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې مو د چین پاکستان اقتصادي لار موضوع څېړلې. شننی او تبصری هم د خبرو لمشال لړی سره. مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان فوج تور پورې کړی چې پر باچا خان په هنتون برید د افغانستان له خاورې تنظیم شوی بو. تیر مازیګر د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر جنرال عاصم باجوا په ټولنیز پانی ټویټر په یو بیان کې ویلي د پاکستان فوج مشر جنرال علي شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې وکړې او ورسره معلومات شریک کړي. هلته افغان حکومت د باجوا سرګندونی بے اساسه بللی او ویلې دي چې نه یې کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټنځای نه برابر کړی. ریاض مساخیل نور معلوماتو سره.
د زیارت پورز د پاکستان پوز آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې پوزی مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتونکو ځواکونو د مشر جنرال جان کیمبل سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی سره د 400 پونتون په اړه راټول کړي معلومات شریک کړل. خبر پاڼه زیاتوي چې د 400 پیښه د افغانستان له یو ځای تنظیمې ده او وسلوالو ته د افغانستان په موبایل نمبرو هدایات ورکړې کېده. بیان کې ویل شوی دی چې پوزی مشر افغان چارواکو اوغخته چې دغه ناوړه پیښه کې د ککړو خلکو پته ولګوي او دوی انصاف ته ورسوي. په میډیا د بیانونو په ځای متعلقه ملک او چارواکو سره د معلوماتو شریکولو عمل څنګه دی او افغانستان څومره کولی شي چې د پاکستان اندېښنو ته جواب وایي. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پوز د پخوانی بریګیډیر او دفاعي چارو کارپو صاد محمد نه تپوسو کو نو دوی
استخباراتی معلومات نہیں
دفاعی او سلامتی چارو یو بل کارپو او د پاکستان پوز پخوانی میجر جنرل محمود علی دورانی وای د وسلوالو خلاف کاروائی یو گران او اوگد عمل دے.
چند سال پہلے یہ معاملہ الٹ تھا کہ ہمیں نیٹو والے
سو کا لوڑان دی داما میلا بلشان وا افغانستان او ناٹو با پاکستان تویل چی وسلوال پاکستان راضی او پا افغانستان کی کاروائی کوي خوز پاکستان دغ گلہ کوي نو ز فکر کوم چی هغه وخت دغه د پاکستان رصد نه لري وو او پاکستان نشو کولای چی دوی منکړي یا یې په ضد عملیات وکړي. نن افغانستان نشي کولای چې دغه سیمو او خلکو ته ورسي نو دا یو ډیر ګران او اوږد کار دی. د دې مکمل خدمتو کې به وخت لګي خو د دې سره سره کلک اراده او په ایمانداري یو بل سره مرستې ډېرې ضروری دي. کڅوک دا وایي چې شپه په شپه به داسې جادو وشي چې دا ټول به ختم شي نو دا دومره اسانه نه ده.
د ذکر دا چې افغانستان د 400 په پیخه خفغان سرګن کړي خو وایي وسلوال افغانستان نه ورغلی. د افغان ولسمشر له دفتره جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې وسلوال د پاکستان افغانستان شریک دښمنان دي او دواړو ملکونو لا په ګډه د دوی خلاف مبارزه پکار ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو اودونکو، په اسلام آباد کې سیاسي ګوندونو، طالب علمانو او د مدني ټولنو فعالانو پر باشاخان پوهنتون د برید پر ضد لاریون کړی. مظاهره کوونکي د اسلام آباد پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د تعلیمي ادارو ساتنه یقیني کړي او د زده کوونکو تحفظ وکړي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د زیارت په مازیګر ناوخته اسلام آباد پریس کلب مخې ته د عوامي ورکر پارټۍ او نېشنل سټوډنټ فیډریشن او د مدني ټولنو غړو په شریکه احتجاجي مظاهره کې ویلي دي چې په باچاخان پوهنتون حمله د ریاست ناکامي ده. د دوی وینا و چې د باچاخان د تین په موقع د هغه په نوم پوهنتون په نخښه کول د دې خبرې څرګندونه ده چې دلته نه یوازې زده کوونکي په نخښه کیږي بلکې د باچاخان نظریات او افکار هم په نخښه کیږي. په دې موقع مظاهره چانو د ترهګرۍ پر ضد د حکومت لخوا ایکشن پلان په مکمل توګه ناکام وګرځولو او غوښتنې وکړه چې د باچاخان په هینتون حمله کوونکو دی پډاګ کړی او په ټول پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې دی د تعلیمي ادارو تحفظ باوري جوړ کړی. د لړکی داوامي ورکرز پارټي یوې غړې لیلا اشرف مشال ریډیو ته وی
نېشنل ایکشن پلان جو پاکستان کا تھا اس پہ میرے خیال میں عمل نہیں ہوا.
پکامی تګلارې عمل درآمد نه دی شوی او کچری عمل درآمد شوی وو نو په دومره غټه پیمانه به په باچاخان په هینتون حمله نه کیده. نو په دې کې د حکومت ناکامی شامل ده چې کله په پیښور کې په ارمی پبلک سکول حمله وشو نو موږ سره حکومت لوز وکړو چې په پاکستان کې به د ټولو سکولونو کالجونو او یونیورسيټیانو سکیورټی باوري جوړوي او خلکو ته به تحفظ ورکوي خو هغه حکومت ورنه کړه نو کامی اکشن پلان په مکمل توګه ناکامه شوی دی
اکشن پلان ان کا مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے
همداشن په اسلام آباد کې پروفیسر پرویز هود بای مشال ریډیو ته وویل تر سوچ حکومت پخپل پالیسو کې بدلون را نه ولی تر هغه به پاکستانیان وجل کیږي
یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے
دا مسئلہ ډیر کړکېچن دا او انتها پسندې رنس پټوله معاشره کې خور شوې دي زمو سرکار د جهاد فلسفه هېره کړې نه ده بلکې مونږ اوس هم په دې سوچ کې پراتی یو چې مونږ څنګه د تاریخي اسلام راولو نو هر ډله دا دا وکوي چې د تاریخي اسلام علمبردار مونږ یو او دا نور کافر دي نو په داسې صورتحال کې جهاد کول بیا دوی خپل فرض ګڼي نو کوم خلکو چې په پیښور آرمی پبلک سکول حمله کړې و هغه په باچا خان پوهنتون هم حمله وکړه نو زویم چې زمو سرکار دا جهادي تنظیمونه ډېر موده د هندستان او افغانستان خلاف استعمال کړی دي او هغه دا غنل چې دا سه به د پاکستان طاقت سیوا شي نو تر سوچي دوی دا خوبونه ویني زمو خلک با وجل کیږي
کوو یې خواب دیکھتے رہیں تو ہمارے لوگ مرتے رہیں گے
د بشری حقوقو کارکون کی سمر من الله هم په دې اړه مشال ریډیو تا وی
چی ټولو کې چې کمړو به زما خیال کې ایشو دی هغه د یاد چې مونږ دا یو چې مسله دا زموږ ملک کې مونږ دا اون کو کنه اون کو ټولو کې مخ کې چې مونږ دا وګړو او په دې خبرې یقین وکړو چې دا زموږ مسله ده دا زموږ ماشومان سره د دیو ژوندونه تھریټ کې دي نو بیا به مونږ د دې سره مخنیوي بوم کو نو اوس چې زموږ دومره خپل ماشومان دومره ځوان هلکان د دیو هغه مونږ د ملک قربانی ورکړه پکار دې اوس خو مونږ ویښ شو چې کله مونږ ټول یاو شو نو بیا بدلون به راځي او د دې به مخنیوي کې
د ذکر د باچاهن پوهنتون د پیخي پرزيد د اسلام آباد په ګډون په سواد پیښور چارسدې او بنو کې احتجاجي مظاهره وشوي او لاروانی هم دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو غوږی درنودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږي په باچا خان پوهنتون تر برید وروسته پاکستانی رسنیو دا خبرونه خپاره کړل چې ګوا کې په افغانستان کې هندي کړیو وسلوالو ته پیسې ورکړي دي چې پر پوهنتون برید وکړي پښتنه دا چې پر پوهنتون د حمله تر شا اصلي قصه څه ده آیا هند رښتیا وسلوالو ته پیسې ورکړي دي آیا پر آسانو اهدافو وسلوالو د ضرب عذب عملیاتو بدل اخستو لپاره حمله کوي او کنه څه بل خبره ده دا او نورې پښتني نجیب عامر له شنونکو سره سیړلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون له برید نه پس د پاکستان د پوځ ویانویل په برید کې سلور وسلوالو برخه اخیستی و ټول وژل شوي او دوی پوره معلومات لري چې دوی څوک څنګه برید ترتیب کړ او د چا په اشاره دار سو کړل عاصم باجوا د هم ویل چې دوی کافی شواهد او معلومات راټول کړي چې په تناظر کې دوی پلټنې کوي خو په دې اړه رسنیو ته نور معلومات ورنکړل د پاکستان سرکاري رسنیو د پنځ شمې پورز ویل پولیسو د چارسدې په ځنو کلو کې د چاپو پر مهال لشلو زیات کسان گرفتار کړي او پلټنې تری پیل کړي دي همدارنګ د سواد په قمبر سیمه کې یو مهم ترهګر نیول شوی او درې سلويختنان نور بیا په کوهاټ کې نیول شوی دي هلته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځ شمې پورز ویل دوی به د تحقیقاتو له بشپړولو وروسته پر یاد پوهنتون د برید کوونکو او د هغوی لپاره د اسانتیا او د برابرونکو خلاف اقدامات کوي خو برید کوونکی وژل شوی او د برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده نو په داسې حال کې د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ څه ذمہواری لري او څه باید وکړي د پاکستان د سیاسي چارو کارپو طلعت مسعود وایي خبره واضحه ده چې برید تحریک طالبان پاکستان کړي او پر سکول یا پوهنتون برید دوی ځکه کوي چې یو خو د آسان هدفونه دي او بل دا چې له دې لارې طالبان د نړۍ توجه ځان ته اړول غواړي
لیکن دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جب تک پورے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے
اصلاً خبر ادا تھا ترسو پٹول ملک کے حالات خشوی نوی ترسو دوران کارو پٹن زائنا اواڈے پا بش پل ڈول تباکڑ شوی نوی دا ممکن نه ده چې د هر پهنتون یا مکتب په وړاندې دي امنیتی سرتری ودرول شي چې گوا کې یو د ځان ځانی جزیره جوړاوي او هلته سوک نه نوتلی نشي او بریدونه به هم نکیږي دا کار ناشونی دی پاکستان دومره وسایل هم نه لري
طلعت مسعود زیاتوی هڅه خو په جنگ کې هر څه ممکن دي، خو په دې خبره کې وزن نخ کاری چې خای هند با تحریک طالبان ته د دا ډول بریدونو لپاره پیسې ورکړي وي.
تحریک طالبان کو پیسې دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی اسی قسم کی کاروائیاں کر رہے ہیں.
تحریک طالبان ته د پیسو ورکول ضرورت نشته، هغه په خپل هم دا ډول کاروائی نه کوي، هغه په خوا هم دا ډول کارونه کوي. ضروری نه ده چې هند ورته د دې کار لپاره ویلی وي. طالبان په خپل هم د پاکستان دښمنان دي،
وہ خود بھی پاکستان کے دشمن ہیں.
پاکستانی کارپوهان دا منی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلوال تګ راتګ کوي، نو څومره ممکنه ده چې که په یو لوري کې برید ترسره کیږي نو د بل لوري د وسلوالو مرسته به ورته حاصله وي؟ د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي
لا خو تحقیقات روان دي، پولیس او امنیتي ادارې چې څه وایي نو خبره به واضح شي. تر اوسه خو پاکستان هم دومره ویلي چې برید کوونکو افغان سیم کارت کارولې، د دې معنی دا نه ده چې برید کوونکي له افغانستان نه راغلي وو.
عائشه صدیقه وایي د پاکستان پوځ به وایي چې ضرب عضب د ترهګرو خلاف ډېرې بریاوې لاسته راوړي او طالبان یې کمزوري کړي دي، خو خبره دا ده چې طالبان لا ختم شوي نه دي او هغوی دا ډول بریدونه کوي. عائشه صدیقه هم دا خبره کوي چې پاکستان دومره وسایل نه لري چې د وسلوالو له بریدونو د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو ساتنه وکړي. نوموړي وایي د پوځ عملیاتو دومره کړي چې وسلوال اوس سخت هدفونه نه نخښه کوي، خو د اسانو هدفونو ساتنه به نور کړاو هم غواړي. نو آیا پر اسانو هدفونو طالبان ځکه بریدونه کوي چې د ضرب عضب عملیاتو غچ اخلي؟ د ځواب لپاره یو وار بیا عائشه صدیقه
نه، د غچ خبره نه ده، دا یو جنگ دی او دې ته دا نوم نشي اخیستل کېدی. خبره دا ده چې جنگ روان دی، طالبان پر ریاست قبضه کول غواړي او د دې جنگ په لړ کې ظاهره ده دوی بریدونه کوي، نو دې ته د غچ یا بدل اخستو نوم نشي ورکول کېدی.
عائشه صدیقه وایي حکومت اوس مهال د تحریک طالبان سره خبرې نه کوي او په خوای چې کولې هم نو مخه دا و چې لدی لارې له طالبانو یو شمېر خلک د حکومت لوري ته واړوي او هغوی د حکومت خلاف له بریدونو کولو منع کړی شي، خو اوس د طالبانو په لیکو کې هغه کسان پاتې دي چې هغوی جنگ ته فوقیت ورکوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لري تاسو وګورئ د خیبر پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیری دی ورستانه کړي. د وزیر اعلی له دفتره په خبر شوی بیګانی بیان کې راغلی پر باچا خان په هنتون تر برید روسو تیر مازیګر د پرویز خټک په مشرۍ د صوبای کابینې په هنګامي غونډه کې د پونتون لپاره د پولیسو ځانګړو پوسټو جوړولو پریکړه هم وشوه. غلام بوس نور تفصیل سره.
په باچا خان پونتون د برید په اړه تیر ماخام د خیبر پښتونخوا د کابینې په هنګامي غونډه کې د پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې دوی ته اف سي ځواکونه واپس کړي، او د دې ترڅنګ د کابینې په غونډه کې د پوهنتونونو خوا کې پولیس چوکیانې جوړولو فیصله هم شوې ده. د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې په اسلام آباد او کراچۍ کې تعینات کړي شوی د خیبر پښتونخوا او یا پلاټونه اف سی دی واپس صوبې ته وسپارل شي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه صوبایي حکومت له وفاقي حکومت د نیکټا د فیصلو په حواله هم پولیسو ته د خصوصي مراعاتو ورکولو په اړه غوښتنې کړې دي، او له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د نیکټا هغه فیصله باندې عمل وشي کوم کې چې په صوبو کې د ترګرۍ ضد مرکزي ادارې نیکټا لخوا د زرو زرو نورو پولیسو د برتی کولو فیصله شوې وه. د کابینې په غونډه کې د ځایي خلکو او د باچا خان پوهنتون په امنیت باندې مامور د پرایویټ امنیتي سرتیرو ستاینه هم شوې ده چې په سمدستي توګه اول د برید په شا تمبولو هڅه کړې وه. د کابینې په غونډه کې په دغه برید کې د وژل شوي کسانو کورنو ته د شل شل لکه روپو ورکولو او جوبلو ته د سلورو سلورو لکو روپو ورکولو منظوري هم ورکړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ درنو دونکو. د چهارشنبه په ورځ د چهارسدې پر باچاخان پوهنتون باندې د وسلوالو په برید کې د کیمستري اسیسټنټ پروفیسر حامد حسین هم وژل شوی وو. د پیښې پر ځای کې ځینې عیني شاهدینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حامد حسین د برید کوونکو سره په مقابله کې وژل شوی دی. د مشال راډیو خبریال زران یوسفزی د حامد حسین کلي ته ورغلی او له هغه کورنۍ سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د چارسدې باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې وجلې شوې د کیمستري اسیسټنټ پروفیسر حامد حسین د سوابې د شرداد خیلو اوسیدونکو. حامد حسین خپل ابتدایي زده کړې په سوابې کې ترلاسه کړې او بیا له هغې وروسته د سوات جانزیب کالج نه په کیمستري کې ماستر وکړه او د پی ایچ ډی لپاره انګلینډ ته لاړو. په 2013 کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اسیسټنټ پروفیسر په سیټ برتی شو. د یاد پوهنتون د چارسدې څنګه د ځان له پوهنتون د درجه حاصلولو وروسته حمید حسین په باچا خان پوهنتون کې د کیمستري استاذي جاری وساتله. د تیرې چهارشنبه په ورځ حمید حسین د 15 کالو په عمر کې په باچا خان پوهنتون باندې وسلوال برید کې ووجل شو. د حمید حسین پلار لال بہادر وای
یو دامن ندری دی خدا په ندری واړو کې ډیر سپورت پاره خونده وړوکوالی نه دی کې داسې خصوصیتونه چې هغه مینه جذبه راښکارې ده. مونږ ټول ډېرونو نه وه که مور ورسره زیاته مینه وه. مور یې پرونه چې لکه د لیوانو پرته ده. د 50 کالو ماشوم ما اسکول ته بوتم او داخل مې کې بجلی غونده کې و پرانرا کې خدای پاک هغه پی ایچ ډی ته ورسو. تعلیم یې برابر کړو. دوه درې کاله سروس په لو کې د خیره سره ښه په خوشحاله خدای وادي وکړو. بچي ولې خدای پاک دور کړي دي او لږ ته یو جنیره او بچو سره ډیر مینه ساتله.
د حمید حسین مشر رور سجاد حسین وای چې رور یې د منز او روجې پابند وو. هر چا سره به پرون تندی ملاوې دو او همدا وجه ده چې د چم گاوند لوی او واړی په مرګ ډیر خفه دي.
ما یو په بوزیه رلتا کما ترنګو کوي کورو یغ مکه واغو چار سدی نشته باندې وای طالبان وای حمله کړی دا او ایتو خیر دغه کوي چې معلوماتو کاغه ته ورنګم نه دي حمید ته او موبایل بند راځي نو ته وګوره. ما چې ټي وی کولاو کوم کور کې مور بیمار وا اواز بالکل سلو کو چې ما څنګه ټي وی کولاو کو هغه باندې بس لومبه د نو مغه ټیم بس لیکلو چې کیمستري ډپارټمنټ پروفیسور ډاکټر حامد شهید شویلې ای وی سچالو شو بس عمل ته اسی وام صدقه شویلې وام لکه څوک مړ نه دي خو ما سی وام لکه خلک وي چې نه شویلې نور سشتنه.
د اسسټنٹ پروفیسر حامد حسین پلار وای چې لخلکو یې اوریدلی چې زوی یې په بریټکونکو په تمانچه ډزې کړې دي او د مقابله وروسته خود نرتوب په مرګ مړ دی. د حامد حسین د مرګ غم یو خو خو په میړانه یې خوشاله دی. لال بہادر کاکا زیاتوي چې د زوی خلاړو خو باید د قام نور بچیان خوندي شي.
د پاکستان خپل حالات داسې نازک خراب دي چې هغه به بند کړی دي نو د خپل نور به عوامو شو کې حالات داسې ډیر خراب شوی دي کنه. نو خدای پاک دې زمين د مرته حالات خکې نری ټولو بنیانو حالات په خدای پاک خکې حالات ډېر بیکار دي. خدای پاک دې دې ظالمان لا ستوفق دا شي ورکې چې پامن کې زمين عمل وکړي نه کار ګران نه.
د حمید حسین په پسماندګانو کې یو کونډا درې کلن زوی او د یو کال لور شامل ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
درنورکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. د کراچي پولیسو د ترهګری مخنیوي څانګې او رینجرز واک په جلا جلا کاروایانو کې د القاعده او لشکري جنگوي ډلو قومندانانو په ګډون د یو شمیر مشکوک وسلوالو د نیولو ادعا کړې ده. د دې څانګې مشر علي رضا تیر ماخام خبرلن ته د القاعده دوه قومندانان محمد ارشاد او قاری محسن او د لشکري جنگوي ډلې قاری محمد اکرم نومیږي. دوه ډلو د پولیسو د داوو په اړه لا سندي ویلي. نور تفصیل د محمد عمران پر رپورټ کې ورو.
د زیارت په مخام خبريالانو سره د خبرو په وخت د کراچي پولیسو د ترهګرې مبارزي څنګه مشر علي رضا ویل چې دوی د کراچي بلدیا اتحاد ټاون سیمه کې د یوې کاروایي پر مهال د ناقانون اگرځول شو ډلو القاعده بری صغیر او لشکري جنگوي د دوو کمانډرانو په شمول یو لس وسلوال نیولې چې د ولقینې یو شمیر بمونه جهادي لیکونه او یو د بارودي موادونه جوړ شوی رکشا ترلاسه شوی. د خبري غونډې پر مهال د پولیسو مشر ویل چې نیولې شوی ملزمان د کراچي په یو شمیر هدفي وجنو کې ککړو او یو تن پکې د دې کاروایانو مشري هم کوله.
مشال ریڈیو تاسې غوږی درنو اوریدونکو د خبرونو په دیمه نمای کې تاسو لپاره اونیس پروگرام جمهوریت هم لرو اوس وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجا بوریوال کاکړ نو به د خبرونو لنډیز وورو
افغان حکومت ویلی نه یې کله د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی او نه یې ورته پټنځایونه برابر کړی دی. تیر ماښام د ولسمشر اشرف غنی له دفتر په خبرسوی بیان کې راغلی د پاکستان پوځ ویاند جنرال اسیم باجوا هغه سرګندونې بې بنسټ دي چې ګواکې پر باچا خان پونتون برید کوونکی له افغانستانه ورغلی. د خبر پښتونخوا حکومت له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د اف سي ځواک سرتیر دي ورستانه کړي. د وزیر اعلان له دفتره په خبرسوي بیګانی بیان کې راغلی پر باچا خان پونتون تر برید وروسته تیر مازګر د پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینې په بیړنۍ غونډه کې د پونتونونو لپاره د پولیسو ځانګړو پوستو جوړولو پریکړه شوې ده. د کراچۍ پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې د القاعدي او لشکري جنگوي ډلو درو کمانډانانو نیولو داوه کړې ده. د دې څانګې مشر علي رضا تیر ماښام خبري اعلان تویل د القاعدي دوه کمانډانان محمد ارشاد او کاری محسن او د لشکري جنگوي ډلې کاری محمد اکرام نومیږي. په پېښور کې د وسلوالو په ډزو کې د ځانګړو ځواکونو دوه سرتیر وژل شوی دي. د پېښور پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل حمله نن سهار د یکتوت په رشید ګړی څلور لار کې شوی ده. د جنوبي وزیرستان په انګوراډه کې پر یو دوکان د توغندي لګیدو په پیښه کې درې افغانان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په وانه کې یو استخباراتي چارواکي او د انګور اډې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل تیر ماسپښین د ډیورن لکر شیهغه خوا څخه دوه توغندي ورول شوی دی خو طالبان ویلي چې حمله یې د جنوبي وزیرستان له خاورې کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایزینو ایرانی وګړو او کمپنیو د واشنگتن تازه لګول شوی بندیزونو دفاع کړی ده. نوموړي تیر ورځ د سویټزرلینډ په ډیویس کې نړیوال اقتصادي فورم ته په تر وینا وروسته وویل ایران د توغندیو له تازه ازموینو سره د قانون سرغړونه کړې ده.
بوریوال کاکلو چې خبرونه لنډیزی تاسو ته وړاندې کولو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریالي رابیا اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوستې دی وغټکی په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
اج رسپانډ خپل ادارې کلی کې په باچا خان پوهنتون حمله نه صرف 400 بلکې ټول خیبر پښتونخوا یې افغان سره مخ کړی دی. ادارې په وینا د تعلیمي ادارو د امنیت په اړه خلکو کې تشویش را پیدا شوی دی او دا ټول هر څه په یو داسې وخت کې کیږي چې سکولونو او کالجونو کې تعلیمي کال په ختمېدو دی او د امتحانونو تیاریاں روان دي. ادارې زیاتوي چې د امنیت په حواله اقدامات وچتول ضروری شوی دي او د اقداماتو کې د ترهګرۍ پر ضد په قومي تګلارې عمل درآمد لپاره مؤثره حکمت عملي پکار ده او د دې مقصد لپاره وفاق او سبو کې د اړوند د ادارو ترمنځ رابطه ضروری ده. ادارې مخکلي کې چې وخت په وخت د سکیورټي په لړ کې کمزوریان لري کول پکار دي او د سکیورټي تنظیماتو کې تعلیمي ادارو له د زکونکو مور او پلار شاملول پکار دي او کم یو سکول چې د سکیورټي په تنظیماتو کې پاتې راځي چې دغه خلاف ځلی تنظیمیه کاروایی وکړي. ادارې اخیری کلي کې د کمی سلامتی په معاملو کمی مشورولې لبه یو کېدل وی ځکه چې داخلي او خارجي کړنلارې کې د وخت د ضرورتو مطابق پالیسیان جوړول هغه صورت کې ممکنه کېدی شي چې کله کمی مشورولې یو ځای ولاړوي. په همدې موضوع ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول حملې نه پس پکار چې حکومت د غونډ ملک تعلیمي ادارو لپاره خصوصي انتظامات کړي وي او د تعلیمي ادارو لپاره چیک پوسټونه جوړ کړي وي. ادارې په وینا دا شکایتونه هم را روان دي چې وفاقي او صوبایي د امنیت او استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو کموالي له وجې د ترهګرۍ په پېښو کابو موندلو کې مشکلات را روان دي. نو دې لړ کې پکار ده چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي او د استخباراتي ادارو ترمنځ د خپلمنځي رابطو انتظام ښه جوړ کړي. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره کم کوشونه شروع کړي دي، نو د هغې مثبتې نتیجې را روانې دي. ادارې په وینا چې د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنایي دا بیان ډېر مهم دی، پسې کې چې هغه د روانې میاشتې په 2 جنوري د سعودي عرب په سفارتخانې د مظاهرچیانو لخوا د حملې غندنه کړې ده. ادارې وایي د ایران له اړخه د دې عمل نه پس دا امید پیدا کیږي چې سعودي عرب به هم د دې فوري او مثبت جواب ورکوي. ادارې لیکي دا امر د اطمینان وړ دی چې ایران او سعودي عرب چې ورته نور ملکونه هم خپل منځي شخړه د هوارولو ترغیب ورکوي. د پاکستان د سالیسۍ ستاینه کړې ده. ادارې اخري کې لیکي اسلامي نړۍ دا وخت د ترهګرۍ په شمول نور سنګینه بحرانونو سره مخ ده، نو په هغې کابو موندلو لپاره د پاکستان د امن مشن کامیابي د وخت د ټولو لوی ضرورت دی. باید چې داسې کوشونه جاري وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي 13 میاشتې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید کال پوره شو او سږ کال وسلوالو د 400 پر باچا خان پوهنتون برید وکړ او زده کوونکي او استادان یې په نښه کړل. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اسلامي دولت او وسلوالو ډلې پر ضد د کاروایانو کولو اجازه ورکړي. منور شاه د دواړو مقالو مهمې برخې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د 400 باچا خان یونیورسټۍ باندې د وسلوال برید په اړه لیکي چې سه باندې یو کال وړاندې هم وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول کې زده کوونکي او استادان په نخښه کړي وو. د دې معنی دا ده چې وسلوال د دې هیواد مستقبل د تیارو سره مخ کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت او پوز ادا کوي چې د وسلوالو خلاف یې کارویانې په کامیابۍ سره جاري دي، خو دا ډول پېښې څرګندوي چې د وسلوالو خلاف د دې هیواد اوږدمهاله ستراتیژي سمه نه ده. داراز د امنیتی چارو سیړونکو خبرداري ورکوي چې لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو بریدونو امکانات شته، ځکه چې حکومت د وسلوالو خلاف جامع کاروایی نه کوي. په دې کې د نفرت خوراونکو ویناوو او نارجستر شوی مدرسو خلاف ګامونه نه پورته کول د یادونې وړ دي. د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد واشنگتن پوسټ ته ویلي زیاتره تعلیمي ادارې د وسلوالو لپاره اسان هدف وي او بیا ماشومان او زده کوونکي په نخښه کولو سره وسلوال غواړي چې ولس کې ډېر ویر او ویره خوره کړي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د امریکا د صدر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د کاروایي کولو منځوري ورکول سرګندوي چې یاد ډله د افغانستان نه علاوه د نړۍ لپاره هم خطر ده. خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف کاروایي به په غیر مستقیم ډول د طالبانو سره د مرستې په سیر وي، ځکه چې طالبان هم د یاد ډلې خلاف په جنگ اخته دي. مجله لیکي په داسې حال کې چې باراک اوباما د صدارت موده په روان کال کې ختمیږي، نوموړی لا هم د فشار سره مخ دی چې په نړیواله کچه او په خاصه توګه افغانستان کې القاعده او اسلامي دولت وسلواله ډله سر راپورته کولو ته پرې نږدي. دې لپاره به نوموړی د ترهګرۍ ضد ځانګړی ځواک تر هغه مودې پورې د پر ځای کولو فیصله هم کوي چې د ده د صدارت د وخت نه اوړېدلی وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو درکو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د روغی خبرو رسمي نیټه باید ژر تر ژره وټاکل شي او په افغانستان کې رواني حمله باید بند شي. نوموړی 13 ورځ د سوئزرلند په ډیپوس کې د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید عملی نتیجې ورکړي. په غونډه کې نواز شریف ویلي د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. فرشته تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای سي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سولې نه غواړي. غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل سي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و په دې اړه وویل
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چی زودتر معلوم شوه.
ټولو موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلومه سي. هغه ټول طالبان چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای سي باید یو وخت ورته وټاکل سي تر څو هغوی راسي، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل سي چې هغه کسان وپیژندل سي چې له دې پروسې سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوری خپل جدیت څرګند کړي او باید عملاً پر افغانستان حمله بند شي.
عملاً پایان حملات طالبان به افغانستان کړه.
د میرمن دلیل په وینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په شپږمه د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي یو ور بیا سره وګوري.
فرشتہ جلازه و چې تاسو رپورٹ وړاندې کولو درنو اوریدونکو، افغان انزورګر حمید الله ارباب وای د خپل هنر لاري د خودل غوړي چې افغانان او پښتانه متشدد نه بلکې سولایز خلک دي. ارباب له سو کلن رئیس د انزورګرۍ لاري د د پوینا د سولې او ورورولې پیغام خبروي او نندارتونونه جوړوي. د مشال اډو خبريال باز محمد عابد له نوموړي سره مرکه کړي چې تاسو په امر تر اغرزو.
ارباب صاحب د تیرو پنځو کلونو رئیسی چې د زګورم تاسو دلته په جلال آباد کې چې انزوریز نندارتونونه جوړوي او یا هم کابل کې او یا پېښور کې او یا د هیواد نه لري ستاسو نندارتونونو سره یو موضوع تړلی وي، مثلا کدی وروستي نندارتون تراشو چې تاسو په کابل کې وکړو د زغم عنوان مو ورکړو، د دې نستا مطلب سو
انزورګری خپل یو وسیله ده د پیغام رسولو. دغه اخیری نندارتون چې تاسو یاد کو د تم نوم ورکړو زغم انزوریز نندارتون. د دې مخ کې یو بل مشران انزوریز نندارتون هم په کابل کې مونږ جوړ کړو، خو مونږ تاسو کو د افغانستان دی تیر رسول سیزو کې وګورو د سه بدبختی او ستونزي رامنځته شوې چې خلک په مختلفو ډلو ټپل او افکار او احزاب ویشل. که نور نړۍ ته بیا وګورو خلکو کې اختلافات همیش موجود وي، خو هغه اختلافات د خلکو د ټولنې د پرمختګ باعث کیږي. له بعد مرګه په افغانستان کې که د نظر اختلاف در سره سوګو لري نو دښمنی در سره کوي، طرفګنی در سره کوي. نو زمونږ غرض دا و چې د دغه زغم انزوریز نندارتون د لارې نه په کابل کې په ځانګړې توګه هغه میشت مشران ځوانان دوستان چې زیاتره موږ د فیسبوک د لارې چې ګوري یا نور رسنۍ چې دي یو بل ډېر سخت مخالفت کوي، یعنی بیا هم وایم چې مخالفت برای مخالفت خو هیڅ په درد نه خوري، خو که چېرته د اصلاح او د رغونې په خاطر یې نو ولې نه. نو د دغې نندارتون د لارې دغه مشران هم راوغوښتل، دوی په یو کوټه کې راټول شول، یو بل سره خبرې وکړې او هغه خبرې چې د کمپیوټر په مخ یو بل ته کولې د هغې او د مخامخ خبرو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او ډېر زیات سره نږدې شول. نو هدف دا و چې یو بل باوجود د اختلافاتو وزغمي او په ګډه د وطن لپاره کار وکړي.
دغلته په جلال آباد کې چې یو ورځ ما ولیدل د ایټالیې باشنده چې ښځه خاوندو راغله او په نندارتون کې ګډون وکړ، بیا تاسو نه غوښتنه وکړله چې موږ دا په بیا خلو، خو تاسو هغه ته د تصویرونو د خرڅولو او په تصویر باندې د پیسو ګټلو نه انکار وکړو، ولې د هنر للارې نه یو څوک لاسته مړی را نه وړي؟
یو خو د ټول افغانستان له بده مرغه په نړۍ کې داسې یو تصویر جوړ شوی دی چې خلک فکر کوي چې افغان وي، مسلمان وي یا پښتون وي په ځانګړې توګه، نو هغه د تشدد او د وحشت نوم دی او خلک ته ډډه کوي، او هغه تصویر زموږ په نړیواله کچه له بده مرغه د ډیرو رسنیو د لاسه بدنام شوی دی. نو یو نیم هغه بر ملکی وګړي چې افغانستان ته راځي، زما غرض دی چې دوی ته انزورونه د افغانستان په نمایندګۍ د ولس په نمایندګۍ تحفه ورکړم تر څو دوی خپل وطنون ته ویسي اول تک خلګي ګوري. نو ظاهر خبره ده چې انزور ګوري د انزورګر پښتنه کوي او دغه د هیواد پښتنه رامنځته کیږي، نو د افغانستان نوم برازي اول ته خلکو ته دغه فکر چې زمونږ په حق له جوړ دي چې دا خلک صرف د تشدد په ژبه پوي، نو هغه ته به یو د امن او د سولې او هغه کم وسایل چې موږ د خدمت لپاره استعمالو هغه پیغام بغي ته ورسیږي.
د دغه جلال آباد او کابل نه علاوه ملک نه بهر ستا انزوري نندرتونونه وړاندې شوی
افغانستان نه علاوه په پاکستان کې په هندستان کې په جرمني کې نورو یورپی هیوادونو کې په امریکا کې ما خپل انزورونه لیګلې دي او هماغه یو پیغام چې مخکې مې ویلی چې د افغانستان په حقله د سولې په حقله او د ولس په حقله یو مثبت پیغام نړیوال ته رسول دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
مشال رادیو تاسو غوږی او قدرمن اوریدونکو په دې رسټو کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحثونه هغه مهال زیات شول چې د دسمبر پر 10مه د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې د لوی لار پراخولو پروژې پرانسته وکړه. پر دې ځین ګوندونو او پښتونخوا ولسی تحریک انتقاد وکړ چې دا د اقتصادي پروژې غربي لار برخه نه و. د پاکستان یو شمیر ګوندونو پر وفاقي حکومت د دې لار پنجاب ته د اړولو او ژمنو نه پوره کولو تور پورې کوي. په جمهوریت خبرونه کې مو د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار موضوع روخانولو هڅه کړې ده. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار څه ته ویل کیږي؟ له چین سره د کاشغر گوادر لار پاړه د پاکستان حکومت اول مفاهمتي لیک کله لاسلیک کړی وو. له بیجینګ سره د اسلام آباد له مفاهمتي لیک سره سم د لار لکومو ځایونو تر تیرېدو وروسته تر گوادر غځول کېده. په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه ولې ګڼي چې دا لار له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړول شوې. د ډسمبر پر 10مه نیټه په ژوب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کومې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه. دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره سیډل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د تیر یعنی 2015 زیږیز کال د دسمبر پر 13مه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د یوې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه. تر دې مخکې د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهری ل خپل ټاکنې سره سم صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت ویلی ول چې وزیر اعظم به د دسمبر پر 13مه په ژوب کې د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. کله چې د دې لوی لار پرانیسته وشوه نو په پاکستان کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته وویل دا د غربي برخې پرانیسته نه و بلکې د یو ساده سړک پراخولو کار و. په یعنی وخت کې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند هم پر وفاقي حکومت انتقاد وکړ چې د اقتصادي لار په اړه تیر کال په می میاشت کې خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او دا چې دا لار یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. تر دې وروسته د جنوري پر 8مه په پېښور او د جنوري پر 10مه په اسلام آباد کې ټولګوندیزې غونډې وشوې چې پکې د پاکستان شاوخوا ټولو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. په دې غونډو کې هم پر پاکستانی حکومت ټینګار وشو چې د لار په اړه د خپلې ژمنې پوره کړي. دې پرمختګونو په کتو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې درې لوی موضوعات څېړو. لومړی به دا معلومه کړو چې د کاشغر گوادر یا چین پاکستان اقتصادي لار څه ته وایي. بیا پر دې وغږیږو چې د دسمبر پر 13مه نیټه په ژوب کې چې وزیر اعظم د لوی لار پراخولو پروژه پرانیسته نو آیا هغه د دې لار غربي برخه وه او کنه. دریم به په خبرونه کې واورو چې د پاکستان بیلابیل سیاسي ګوندونه د دې لوی پروژې په اړه څه اندېښنې لري او څه کول غواړي. نو لومړی د چین پاکستان اقتصادي لار درپیژنو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنوري پر 18مه په اسلام آباد کې له چینایي پانګونکو سره تر لیدو وروسته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار د عربونو ډالرو یو شمیر پروژو مجموعه ده چې د سیمې اقتصادي حالت به بدل کړي. د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي لدی لوی پروژې به ټول پاکستان ته ګټه ورسی او دا چې دا اقتصادي لار د پاکستان ټولو صوبو په ځانګړي ډول تر ټولو وروسته پاتې هغو یعنی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته د پرمختیا موقع برابروي. د پاکستان پلانونو او پرمختیا وزارت پر خپل وپاڼه یو برخه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې ته ځانګړې کړې ده او په بیلابیلو لیکونو کې ویلي چې د دې لار له بشپړېدو سره به په پاکستان کې اقتصادي او مالی هلې ځلې زیاتې شي او د هیواد ګڼو برخو ته به ګټه ورسی. وپاڼه وایي دا د 40 عرب امریکایي ډالرو پراخه پروژه ده چې پکې چین او چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پانګونه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال سید خورشید شاه مشال راډیو ته وویل دا پروژه یوازې د سړک جوړولو نوم نه دی بلکې په دې کې نور ډیر شیان شامل دي.
دا یوازې د سړک جوړولو پروژه نه ده. د اقتصادي لار معنی دا ده چې د دې لار له جوړېدو سره به نوري فایبر غځېږي، ورسره به د اورګاډي پټلۍ جوړول کېږي او دا لار به چې له کومو سیمو تیریږي هلته به اقتصادي زونونه جوړول کېږي. د دې لار سړک باید شپږ کرښې ولري، نو دا د کوریډور یا اقتصادي لار ټول پیکیج دی.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق هم د کاشغر گوادر اقتصادی لار پروژه په هغه ډول راپیژني لکه خورشید شاه چې بیان کړه. د پاکستان نور ګوندونه لکه عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام فی، قومي وطن ګوند او تحریک انصاف هم د اقتصادي لار پروژې و پراخه هغه بولی. اوریدونکو، همدا نظر د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون هم دی. تر اوسه په دې باس کې په پاکستان کې هیڅ ګوند د اقتصادي لار تعارف یا پیژندګلوي په اړه هیڅ اختلاف نه لري. اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې یو شمېر ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې دا لار یې لخپل اصلي مسیره پنجاب ته اړولې او په دې ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان د دې پروژې د پانګونو لګټو بے برخی کول غواړي. د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وای د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې پیل په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری کړی وو او په دې لړ کې په 2012 زیږیز کال کې د بیجینګ له چارواکو سره یو مفاهمتي لیک دستخط کړی وو.
موږ په 2012 زیږیز کال کې له چین سره مفاهمتي لیک لاسلیک کړ. په هغه وخت کې پخوانی ولسمشر زرداری صاحب د چین شاوخوا نه سفرونه وکړل. د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې اصلي لار د غربي لار ده چې له گوادر به پیلېږي، ژوب ته به ځي، بیا له ډېره اسماعیل خان به خیبر پختونخوا ته داخليږي او بیا به د وریښمو له لوی لار تر چین رسي. نو دا لار د نورو هغو پرته شاوخوا 200 کیلومتره لنډه ده.
خورشید شاه وای لګوادره تر کاشغره پورې د تګ لپاره نورې لارې هم جوړېدای شوې، خو د پیپلز ګوند پخوانی حکومت د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لار انتخاب کړه ځکه چې دا لنډه وه او ګټوره وه.
لارې خو ډېرې دي، لکه لګوادره تر رتو ډیرو، بیا سکر او لسکر بیا پر نوې جوړېدونکې موټر وے تلونکې لار، بلا له کراچۍ او حیدرآباد تېرېدونکې لار هم کېدای شي. نو لارې ډېرې دي، خو د هغوی فاصلې یا اوږدوالی زیات دی. غربي لار تر ټولو لنډه هغه ده او دا د پښتنو او بلوچستانو له سیمو تیریږي. نو که دا لار جوړه شي نو ورسره سیمې به آباد شي او ورسره به نه یوازې په لکونو خلکو ته کار پیدا شي بلکې ورسره جوړېدونکي اقتصادي زونونه به پاکستان له افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ جوګه کړي.
خورشید شاه وایي د دې لار له پښتونخوا او بلوچستان د تیرولو بل لوی لامل دا و چې د پاکستان د ټولې ګټې 80% برخه سند پښتونخوا او بلوچستان پیدا کوي.
د دې پروژې بشپړولو لپاره به موږ پور هم اخلو، نو چې قرض واخلو هغه به ټول یا 80% پنجاب نه پرې کوي، هغه به د پاکستان له بجټ ورکول کیږي. د ټولو 400 پیسه ده. د پاکستان د ټولې ملي ګټې 80% سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا پیدا کوي، نوره ګټه پنجاب پیدا کوي. نو چې کله قرضه واپسو نو هغه به د پاکستان په کچ ورکول کیږي، یوازې پنجاب یې نه ورکوي.
هلته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون لدې توره انکار کوي چې ګواکې لارې پنجاب ته اړولې، بلکې تیر کال په می میاشت کې لشوې ټول ګوندیز غونډې سره سم د دوی په وینا به لومړی غربي لار پرانیزي. همدې ته په کتو د بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهري چې د مسلم لیگ نون یو مشر دی ویلي ول چې په ژوب کې پرانیستل شوی سړک د غربي لار برخه ده. اوس دا معلومه وو چې دا رښتیا هم د غربي لار برخه وه او که څنګه. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین پر هغه ورځ د یو شمېر نورو ګوندونو له مشرانو او وزیر اعظم نواز شریف سره ژوب ته تللی وو. دی وایي دوی ته چې حکومتي واکدارانو پر هغه ورځ معلومات ورکړل نو ورته وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي.
او سلور نه بشپد هغه لپاره زمکه اخري هغه ټینکی چې کومه وزیر اعظم هغه ته وي یاد دا اومداري صدا یو دا خبره چې دی هغه دا سیدان کې چې دا مطلب دی وسو موټر وېدا نو دا یو خبره هغه یو رښتیا خبره هغه ته وکا چې په دې وخت کې د سنگل نه سلور رویا او د سلور نه بشپد کوم
خود جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای د غربی لار په نوم پښتانه او بلوچستان تیر استل شوی ول ځکه چې د جوب سړک د آسیا پر مختیایي بانک په پیسو د یوې بلې پروژې برخه ده. د آسیا پرمختیایی بانک یا ایشین ډیولپمنټ بانک هم په یو خبر پانه کې ویلی ول چې د جوب مغل کوټ سړک د دوی په مالی مرسته جوړیږي. د پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه وایي د مسلم لیگ نون خپل غړي وزیر اعظم ترباسي او دا چې د جوب سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نه لري.
د دې له چین پاکستان اقتصادي لار سره هیڅ تعلق یا تړاو نه و. ګوره نواز شریف د هیواد وزیر اعظم دی. زما په نظر په دې کې نواز شریف پړ نه دی. داغه هیڅ قصور نشته. هغه یو ساده انسان او مسلمان دی. داغه ګوند کسان دی اړباسي او یو ځای ته بوزي. باید وزیر اعظم لا غوي پښتنه وکړي چې ولې دا کار ورسره وکړي.
جمعیت علماء اسلام فی تحریک انصاف او پښتونخوا ولسی تحریک هم ویلی ول چې د جوب مغل کوټ سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نشته. دوی یو ځل بیا تور پورې کړ چې د پاکستان وفاقي حکومت حقیقت نه ښکاره کوي. خو د پاکستان حکومت وایي لژمن سره سم خپل کارونو ته ادامه ورکړې ده. د عوامین شلګوند لمیا افتخار حسین می پښتنه وکړه چې آیا د جوب سړک له پرانیستو سره دوی مطمئن شول او که څنګه. دی وایي هغه وخت به مطمئن شي چې غربي لار له خپل پلان سره سم جوړ شي.
نه نه موږ خو اطمینان بلوي چې مغربي اکنامک کوریډور د خپل جوب مطابق جوړ شي چې کومه وعده به موږ سره د ال پارټس کنسرت نه پس کړې ده او هغه کوم ته اعلان کړی دی. چونکه وزیر اعظم چې د ال پارټس کنسرت نه پس یو وعده کړې وه نو دا به د خپل جوب مطابق مغربي اکنامک کوریډور مکرن جوړي چې هغې کې ټول لوازمات شامل دي.
نو قومي نشنل ګوند مطمئن نه و نو جوب ته د تګ معنا څه وه. میا افتخار حسین وای د تک دا معنی نه و چې وزیر اعظم نواز شریف له پلانونو سره دوی موافق دي، بلکې د خپل خبرې کولو لپاره ورسره په سفر تللی و.
کوم خبره ما په ابتدا کې وکړه چې هغه دا مغربي پلان کوریډور دی موږ خو به دا خبره شو ورکړ وای چې رښتیا دی او کنه. نو چې موږ زونه امو ځان خبره و نه خو زه چلته کړی ما نو ما مشهد حسین سره خبره کړې ده، ما محمود خان صاحب سره خبره کړې ده، ما مولانا فضل الرحمن صاحب سره کړې ده، ما بیا وزیر اعظم صاحب سره پخپله کړې ده او بیا ما په تقریر کې کړې ده. په داسې وخت کې خپل موقف بیانول چې رستو سړی فریاد کوي او چې خبرې کیسې کوي نو په موقع خبره پکار ده. نو هلته ما خپل واضح موقف ښی دی او دا مې ورته ویلي چې دا ګروپ چې کوم دی د پښتنو د اقتصادي ترقۍ راز دی.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای دوی هم شکونه لري چې د پاکستان وفاقي حکومت لار بدله کړي ده نو ځکه له هغوی غوښتنه کوي چې خپل ژمنې پوره کړي.
د ټولو سیاسي جماعتونو په مجلس کې اعلان کړی او هغه مغربي روټ ته د خیبر پښتونخوا کې یو علاقه ډېر علاقه کور کېږي د بلوچستان ډېر علاقه پکې کور کېږي. اوس خبره ده چې زمونږ شکوک پیدا شوی دی، شک پیدا شوی دی. حکومت هغه روټ تقریبا نوې لاره اختیار کړې ده.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه زیاتوي د حکومتي اقداماتو له کبله د کاشغر گوادر لار لانجمنه شوې او دی ویریږي چې چین له دې پروژې لاس وانخلي.
حکومت دا لار دومره لانجمنه کړې ده چې بس زموږ هڅه دا ده چې په خبرو دا مسله هوار کړو ځکه چې موږ ویریږو چې چین له دې لانجو تنگ نشي او دا پروژه ختمه نکړي. دا د پاکستان لپاره ډیره مهمه پروژه ده او که موږ ضایع نه کړو نو ښه به وي.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق زیاتوي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي.
موږ بیا د حکومت سره خبرې وکړو، موږ د حکومت سره باندې فشار ورولو چې کوم اعلان نو شریف صاحب په اول میټینګ کې کړی دی او د عوامو سره د سیاسي جماعتونو سره تم وعده پیل هغه پوره کړي. موږ لږ خپل غوښتنې جوړول غواړو. زموږ وطن مخکې نه د مصیبتونو سره مخامخ دی او دا ضرور غواړو چې مذاکراتو د خبرو اترو د لارې د میټینګونو د سیمینارونو او د شانداوانی غونډو سره دی هغه کار چې حکومت مجبور کړو د کوم کار واده چې حکومت پخپل
اوریدونکو موږ تر شاوخوا یوې اونۍ پورې هڅه وکړه چې پر دې موضوع د پاکستان پلاننګ او پرمختیا چارو له وزیر احسن اقبال سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته د پاکستان وفاقي حکومت د سیاسي ګوندونو تورونه ردوي او په بیا بیا ویلي چې لومړی به غربي لار بشپړوي. په راتلونکو خبرونه کې به د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د بلوچ سیاستوالانو دریځ وسیړو. نو راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت